وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د سپین غربازانو فوټبال ټیم د جنوبی اسیا د شیخ کمال نړیوال جام سیالیو په دوام نن د افغانستان په وخت 6 بجې د بنگلاديش د داکا میدان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه مشر علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د جنوبی اسیا له 15 هیوادونو څخه اته کلبونو ګډون کړی دي. ټاکل شوی و چې دغه سیالي 13 ورځې پیل شي، خو په پروګرام کې د رامنځته شوی بدلون له امله وځنډیده. د افغانستان د سپین غر بازانو ټیم به په دغه سیالیو کې په الف ګروپ کې د هند سپورټیک او د سریلانکا د سویداسی له لوبډلو سره لوبي وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د اشهارا کراتی ملي ټیم د اسیا او اروپا د ځوانانو په سیالیو کې د ګډون لپاره سبا پنځشنبه قزاقستان ته ولاړ سي. د اشهارا کراتی فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالیو په څلورم پړاو کې له افغانستان څخه یو لس لوبغاړي، یو مربي او یو داور ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د اکتوبر په 24مه پیل او د همدې میاشتې په 26مه به پای ته ورسیږي. او د اروپا د تلولی لیگ سیالیو په دوام ده. بارسلونا ټیم متوانید چې د باټا بورسیف ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د هسپانیا ل لیگ څخه د بارسلونا ټیم متوانید چې د بلاروس باټا بورسیف ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د بارسلونا دواړه ګولونه راکټیج د نیمار د پاسونو په ملتیا ووهل. لدې بریالیتوب سره بارسلونا 2 امتیازونه ترلاسه کړل او د دوه سیالیو د جدول په سر کې راغلي. او په بلی سیالی کې د انګلستان د لیگ ارسنال ټیم متوانی چې د جرمنی د لیگ بایرن مونیخ ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د ارسنال ګولونه چیرو او مسعود اوزیل وهل، نو ارسنال له دې بریالیتوب سره 3 امتیازونه وګټل او په جدول کې څلورم ځای خپل کړ.
دوستانو، د دې خبري ساعت په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د الکترونیکی تذکیرو په اداره کې د فساد ریپورتونه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پورولو نمونه افشا کړي او د دوی د برېښنا د پریکولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غښتلې اداره بدله شي. همدارنګه به واوري چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد د اکتوبر د 6مې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره تللی وو. او دا هغه افغان پاړه یو رپورټ در سره شریکو چې په کاناډا کې د دې هواد د پارلمان یوې څوکۍ ته بریالی شوی ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکی تذکیرو په اداره کې په دریو برخو کې لکه استخدام، تدارکات او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د کمیټې نن د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپورټ وړاندې کړ. په ریپورټ کې راغلي چې یو شمېر کړیو سیاسي هدفونو ته د رسیدو په هدف دغه ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي. قاسم سلمل په دې موضوع ریپورټ چمتو کړی.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ تر ډیره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیدلې ده. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د الکترونیکی تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندنو راپور خبریالانو ته وړاندې کړ چې پکې راغلي یوازې په دغه اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو استخدام شوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجرایي رئیس ډاکټر راشد بهروز خبریالانو ته وویل چې بېلابېلو کړیو هڅې کړي څو په دغه ادارې کې د خپلو کسانو په ځای پر ځای کولو سره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
تقریبا همه جوانب سیاسي او قدرت به اینجا
تقریبا ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپل ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان په کې ځای پر ځای کړي چې دغه ته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه.
ښاغلی بهروز زیاته کړه چې د اوسنۍ او پخواني حکومتونو سو لوړپوړو غړو د پارلمان ځینې وکیلانو او نورو نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکی تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلې دي. خدای روښانه نکړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي. د زیاته کړه چې د دې ټولو غیر قانوني استخدام سو کسانو لستې د خپل موندنو له نتیجو سره یو ځای ولسمشر تاسو ولې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې د موندنو لمخې د الکترونیکی تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له جی ټی آر کمپنۍ سره د یو میلیون ډالر په ارزښت قرارداد سوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال سته. خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده. دغه کمیټې همداراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاو ته اشاره وکړه چې له مخې بهرني وګړي کولای سي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي. ټاکل سوی و چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ درې کاله مخکې پیل سي، خو د بېلابېلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نه سو. وروستی ځل حکومت ویل چې د اسد یا زمري په 28مه به دا لړۍ پیل کړي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجه رامنځته سوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. تر دې وروسته جمهور ریاست د دغه بهیر د ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بېلابېلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړې دي. اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسؤلان حاضر نه سول، څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. خو د دغه ادارې د وګړو د ثبت برخې مسؤل ازمري باهر ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسېدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي.
د نوي تحولات چې راغی هغه د ولسمشر د هدایت په اساس باید یو سیاسي اجماع پیل شي چې هغه د ولسمشر لخوا پیل شوی ده او دا اجماع تر اوسه داسې اټکل کیږي چې دوام لري. نو تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې څه وخت موږ ته د ولسمشر لخوا د دغه پروسې د پیل
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسؤلان ټینګار کوي چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیستم کې جدي اصلاحات راولي، باید د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي. له دې سره کارپوهانه او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر ارزښت لري او حکومت باید د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یوه افغانه کاناډایی ښځه چې لږ تر لږه شل کاله مخکې له افغانستان نه کاناډا ته مهاجره شوې وه، د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې یوه څوکۍ ګټلې ده. فرشته جلالزی په استډیو کې ده او په دې اړه به نور ترې واورو.
ان صاحب، دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړي ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه په ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو ښار په نسبت لوی سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه کار ګوند سره تړاو درلود ماتې ورکړه. میرمن منصف دیش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمنی درلودله، خپل مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوه نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجره سوه. د افغانستان د تک پر مهال 12 کلنه وه او له خپلو دوه خویندو مینې او مهرنګې سره په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي.